مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سو نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 10 نیټه ده زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې به د آسیا زړه کانفرنس تر څنګ د افغانستان پاکستان هند او د نړۍ د بیلابیلو ګوتونو په اړه یو شمېر راپورونه واوري ورسره به تاسو ته خبرونه هم واوروي تر هر څه وړاندې ستاسو پام راګرځوم د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو په لور چې ګوروال کاکړ یې په خبرونو کې درته وایي
نمړی د دې سات خبرونه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا فایل کړي د ملګر ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې د کابل سیمو لپاره د بشري او جمهوریت حقوقو غوښتنه سوي ده او بي پولي ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روختون د بریډ پاړه یو ځل بیا د خپلواک پلټونو غوښتنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه نومي کانفرنس لپاره وروسته په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې تکړې دي صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سوي بحثونو ته اشاره وویل
peace and reconciliation process was one of the main items
دی وای پر کوم څه چې بحث وسو پاغه کې یو هم د سولي او روغ جوړي پروسه په دې کې د سیمي ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا چین او پاکستان رضامندي وشودله چې له افغانستان سره به د سولي راوستو په لړ کې همکاري کوي موږ هیله لرو چې د خبري اترې به ژر پیل سي او د سولي لپاره کېدونکو د هڅې برنګ راوړي صلاح الدین رباني وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته پر دې خبرې کېږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستان د پوز لمشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدکاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو ورسره غږېدلې ده د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوي ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وسی او اف سی آر قانون دي ختم کړل سي د غونډه د چهارشنبه په ورځ نه وخت په پېښور کې سوي ده چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادي مشر اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عین مطابق بنیادی حقوق فاندامنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکې ما نه د امن توقع مکوا
دا په داسې وخت کې دا چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوي دي ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا د جلا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي د پاکستان د سرکاري هوایي کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډ شوو کارکونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې خپل پریکړه بیرته واخلي د پاکستان د هوایي کمپنۍ د کارکونکو د سازمان یو مخکښ ناصر جنجوا احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې د خپل غوښتنو لپاره دې سره یو موټی سي دا له هغه وروسته چې حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اساق دار ویلي چې د شخصي کولو مقصد د دې ادارې سمول دي ریپورتونه وایي چې د پاکستان د سرکاري هوایي کمپنۍ د درغلیو په ګډون د یو شمیر نور لاملونو لکبله لکلونو راهیسي په خساره کې روانه ده امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد تللی وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې له درکه سوي دي د جورجیا ایالت په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی دي چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي دا دوه افغانان چې نمونه ندي په ډاګه سوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړو لپاره امریکا ته تللی وو بیپولی ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټونو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی دی چې 15,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړی و. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر روغتون د امریکا د هوایی برید په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه کوي. دا برید د روان کال د اکتوبر پر 3 شوی و، په کوم کې چې د روغتون د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي و. امریکا او ناټو د دې پیښې پلټنه کوي. امریکایي جنرالانو تر دې وړاندې ویلي و چې دا پیښه د یو انساني تېروتنې له کبله رامنځته شوې وه. د بشري حقونو نړیوال سازمان او اروپایي پارلمان هم د دې پیښې د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغي له امله 6 کسان مړه شوي دي. د ایران د روغتیایي وزارت مرستیال علي اکبر سیاری د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې ښایي دا ناروغي د هیواد نورو برخو ته هم خپره سي. علي اکبر سیاری د روانې اونۍ په پیل کې ویلي و چې په کرمان کې 28 کسه او د پاکستان او افغانستان پولو ته نږدې سیستان بلوچستان ولایت کې 15 کسه د دې ناروغي له امله مړه شوي دي. خو په پارلمان کې د کرمان یو وکیل محمد مهدي زاهدي د چهارشنبې په ورځ ویلي چې هلته په دې ناروغي کې 40 تنه مړه شوي او 250 نور په روغتونونو کې داخل شوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال د کرنسیو به لریاز مسخی لوري.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,40 روپۍ 80 پیسې غستی کیږي او په 1,50 روپۍ خرڅیږي. یو پونډ په 1,56 روپۍ 50 پیسې او 1,55 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1,14 روپۍ 70 پیسې او 1,44 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 19 روپۍ 70 پیسې او په 19 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ 40 پیسې او په 38 روپۍ 55 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 63 پیسې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 210 اغستل کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 13 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دغه راپور سر ټکی واوري. افغان حکومت وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډیر ژر پیل شي او په دغه لړ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو د ملاتړ هوډ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی:
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله، پاکستان کې سوله او امنیت دی، او امیدوار یو چې په دې راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي.
د افغان طالبانو په دوه ډل تر ویشلو وروسته د دوی ترمنځ وسلوال نشتې دوام لري. د دوی خپل منځي اختلافات یې پر ډله څه اغیز لري؟ د سیاسي چارو یو کارپوه وای:
طالبان هغه قوت نور نه دی پاته چې کم مخ کې وو، او کله چې دوی ضعیف کیږي دا دوی ضعیفوالی سولې ته لار ډېر فرصتونه راوړي.
پاکستان او هند د کشمیر تراګري د مخنیوي او امنیت په اړه د ځنډیدلو مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده. دا به هم واوري چې د فاټا وکیلان او سیاستوالان وایي چې له فاټا څخه دی د انګریزانو د وخت قانون اف سی آر ختم کړل سي او د سیمې ته د بشري او جمهوري حقونه ورکړل سي.
ما ته رول اف لا راکه امن بزت اعلی درکم، چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوا.
پروان خبرونه کې پر دې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس. سمو ځغله مشال رادیو څخاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. افغانستان وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډیر ژر پیل شي او په دغه لړ کې سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سره د همکاري هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وای د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه گاونډي او لری پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر 15 غونډې وروسته ګډي خبري غونډې ته وکړې. په دغه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د آسیا زړه استنبول پروسې 15 وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقی، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موخه خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې، افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشن سرته ورسي، نو دې د پاره باندې لړیلا د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترقی لړکي افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته په پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما وریدل او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی راځي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوی امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو د لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، بیا به هم تاسو سو اونو کې د غلړ کې اهم پرمختګ او ویني.
خبری غونډه ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وی چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټوله منطقه په مفادو کې دی. د یو تاسو په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرې خلاف دی. د زیاتوي
زنه ګړم چې څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګری د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګری خلاف به د څه فرقه کاروایی کړی ده او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمې دوه کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسۍ و، نو د هغې سره زمونږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغه سلسله 15 غونډه وه. غونډه کې لس ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینی نړیوالو ادارو نمائندگانو ګډون وکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل چې د آسیا زړه کانفرنس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدی چې د بحث مرکزی نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول و. د دې کانفرنس د پایلو په اړه زموږ همکار نوریاس نوری په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له ښوونکي پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا دا کانفرنس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پوره وختی. نوموړی په ځواب کې وایي
زه فکر کوم چې هغه توقعات د دې کانفرنس تل په ظاهره کې بلې، مثلا د اخیز خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي سوي د افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یوه جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابې کېدو ډېره وخته مینه وه. او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپلې موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه بې اعتباره کېدلی شي او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
بله استنزه صاحب، تا تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډیرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوي، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته اهمیت ورکړ. او د اسلام آباد او کابل ترمنځ دغه اړیکم سم نه و. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پیل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
پاکستان آیا خپل کلاسیک سیاست مکتب یې چې تورستی ګروپونو پروژلو تجهیز او تبدیل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر نصرالله ستانکزی چې د آسیا زړه کانفرنس په اړه زموږ د همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې. د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان په دوه ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر ملا محمد رسول نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو ویشل به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي، او آیا د طالبانو خپل منځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو ترڅنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلي طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپل منځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې د حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، دغه اختلاف او جګړه چې را روان دی د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي، او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي، هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکي او د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلای شي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو، او کله چې دوی ضعیفه کېږي دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي، او همدارنګه افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان لپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دی. حکمت اعظمي وای که پاکستان رښتونی تګلار غوړ کړي نو په طالبانو کې ویش په خپل د پاکستان هم په ګټه دی.
کچیر پاکستان هم غواړي چې صادقانه اوسي چې دغه ویشلو طالبانو څخه ازما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده، هغه په دې معنی چې په خوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستي نو طالبانو به خوښ به نور کړي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته، اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپل منځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندیشنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته شوی داعش وسلواله ډله به کوي کړي. جاوید کوهستانی وای دوی دا اندیشنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانه خستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
کموږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي، او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن داعش سره یو ځای شي.
مخصوصا د رسول اخونزاده تیم دوی د پخوانم دوی سره لیکل لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موقعو څخه دي ګټه واخلي.
بوریوال کاکړو چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم 11 بجو
تان دی هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان او هند بهرنیو چارو د وزیرانو په کچ تر ملاقات وروسته په خبره سوی ګډ اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان او هند خپلمنځي مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده او د کشمیر د ترهګری د مخنیوي او د امنیت په شمول پر یو شمیر نورو مهمو مسلو به بیا خبرې اترې ترسره کوي. په دې هکله نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر راپور کې واوري.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته غړې خبری غونډه ته وویل چې د دوانو ملکونو د خارجه سیکرټرانو په کچ کې دونکې خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو شیډول او طریقې کار ټاکل کیږي چې په مختلفو امورو به مذاکرات په کوم کچ کیږي. د نوموړې وینا وا
هم دونو دیشونو سمګر وارتا پرارمب کرنے کا
موږ دوانو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق وکړو او په دې مذاکراتو کې به په ټول مسلو چې پرمخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف پاغي بلکې په سینو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو او موږ د دوړو ملکونو خارجه سیکرټریان ته ویلي دي چې یو ځای کې نه او طریقې کار وټاکي او د ټولو مهمه خبره دا ده چې کوم د دوړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلی وو په بنکا کې د پاکستان او هند کمی سلامتي مشیرانو ترمنځ د کامیاب مذاکرات ورسو. نن چې کوم زموږ ملاقات وشو نو پاغي کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هند خارجه وزیرانو په کچ شوي خبرو اترو وروستو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شو. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان او هند به خپل منځي تجارتي تعلقات نور مستحکم کولو لپاره کوششونه کوي او دواړو ملکونو به په اولسي کچ هم رابطې زیاتوي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دواړو ملکونو خارجه سیکرټران به د دواړو خیزه جامع مذاکراتو طریقې کار ټاکي چې پکې به ماحول سازگار جوړول، کشمیر، سیاچین، وولر بیراج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. په ګډه اعلامیه کې پاکستان هند ته د ممبئی حمله کیس ترزره انجام ترسولو یقین دهانی هم ورکړی ده. د سرتاج عزیز سره د ملاقات نه وړاندې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو ورسره خبرې اترې وکړې. د ذکر دا چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهه پورز اسلام آباد ته راغلی و. دا د هم یادوي چې په تیرو دریو کلونو کې د هند کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومړی دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوسو د قبایلی سیمو په اړه د راپورونو پر لور، پرون په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته یو دستور وسوه چې په قبایلی سیمو کې د بشري او جمهوري حقونو په اړه سیاستوالو، خبریالانو او وکیلانو بحث وکړي. دوی د پاکستان مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد د نورو سیمو په شان دی په فاټا کې هم د مقامی حکومتونو لپاره ټاکنې وسی او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دی ختم کړل سي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان پر راپور کې واوري.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ڈی پی په مرسته جوړا شوی د دستور کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوی دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو د پاره بندوبست وکړي او د غشان د خیبر پښتونخوا، پیښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوی خلکو دا پاره دا محتسب اداره جوړ کړی شي.
چې کوم آی ڈی پیز د بيزه شوی خلک شي به کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي، هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته، بی نظام دی نو بیخی در په در خوره په سر ګرځي خدای دې وکړي چې خپل کورونه تلاشي خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدې نه کی خو که هر کله هر څو پورې دلته کې ناشتي نو په کار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پیښور کې او په اروغ ځایونو کې چې دا بې ځایه شوي بې کوره شوي خلک دي چې هلته کې یو متصب کېني چې د دې خلکو څه شکایتونه دي مشکلات دي مسلې دي چې هغه ورته وړي او هغه په دې چې کوم کیمپونو ایډمنسټریټر دي په دې باندې نظر ساتي.
دا پیښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد په شان قبایلي اولس ته دې هم پوره پوره جمهوري حق ورکړی شي او دا مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلي زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دا شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد وویل چې دا قبایلي اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي بشري آئینی او جمهوري حقوق ورکول دي او دا دې لپاره د په خوخه دي د قبالی سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
موږ دا خبره کو چې نه خبره اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنٹل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن بزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوا.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلی سیمو په حواله د سیاستوالو د پهنتون د استادانو د خبريالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا رسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دي چې دوی به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلول لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي. دوی وایي چې اف سی آر دی ختم کړل سي او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل سي، خو بیا ځینې قبایلی مشران ځان له د صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولسته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټا خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي. په زبانی زور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په آئینی تور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ بیس کله د خپل حقوقو نه یو قدم وروسته نشو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردی وایي چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي، دویم د ترکی په عمل سره چکم د سویس را شي، بجلو ټک شي، بلدیاتی الیکشن و شي، نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ اخلو، د ضلع حکومت نه، صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه، و موږ د پارلیمنت اراکینو چکم د ځند لپاره هم کنسوزی کولې شي، لکه څنګه وسی چکم د ټول ملک لپاره کوي. نو ان شاء الله قبول او پدای کې ډیر زیات خوشحال وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته، دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د جنسي قسم له بادشاه وي. نو دا د یو کس بادشاهي نه ده، په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي، یو ورچاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاويږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی، بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي. مونږ هم هغه سیټونه غواړو، او مغه سي هغه غواړو فیسلټي غواړو، او مغه سي غواړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي، خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار ساتل شي، او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی وو، تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث نه دی وړاندې کړی شوی. وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په 8 نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه، او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظور زوردا او د دغه کمیټه سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زمږه لمشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12:30 بجې سپي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان حکومت سلا سوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم له سره کار سره په ګډه خبري غونډه کې کړې دي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړې او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو سره غږېدلې. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوي ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غونډې بلدیتي ټاکنې وسی او اختیار قانون دي ختم کړل شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې سوي ده. د پاکستان د سرکاري هوایي کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې یادې کمپنۍ دفتر مخې ته راغونډ شویو کارکونکو غوښتنه کړې چې مرکزي حکومت دې خپله پرېکړه بیرته واخلي. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر ټانکونه او هیلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. او د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغۍ له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیاري د چهارشنبه په ورځ کړې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو څخه واوري دي چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غرسو.
آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې هارت اف ایشیا کانفرنس ایجنډا اعلانات او اسلام آباد کې د مختلفو ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی خو د دې ګټې پر راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتلو سره تړلې شوې دي. ورسپانه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یاد د سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي رهداري په په منصوبو کار روان دي لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیا جنتا پارټي حکومت لونه پس سوشما سوراج اسلام آباد تراتلون کې د هندستان لومبي خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده خو دې کانفرنس کې د هندستان د خارجه وزیر دراتګ لار په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سوشما سوراج راتګ د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ خ پیغام راوړی دی نو په دې منظرنامه کې لومبي سوال چړاو چتیږي نو هغه د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ سیریز د کم چې د تویوسو اونو نه زنده دلې دي او بل مهم سوال د جامع او مربوط مذاکراتو بحالی ده. اداري مخکلي کې چې اسلام آباد خواهش لري چې دوه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي او نوې ډيلي بغواړي چې ممبئي حمله په شمول په نورو ماملو خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي چې د سوشما سوراج پاکستان ته دراتګ نه پاکستان او هندستان ته د امن ایو نوې موقع مخې ته راغلي ده نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکرات تو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خه بداوی چې دا دوه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعہ هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ریټرز خبري اجانس په خپل یوه لیکنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوی د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړپوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو ورستي حمله د افغانستان د روغ جوړ خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلي پیدا کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل هارون بچا درته اوروي.
د رویټرز خبري ایجنسی لیکنه وايي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس پوګدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکار کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خولیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ جرنال لوسپانه هم په لیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د ورستۍ حمله موضوع یاد کړي. لیکنه وايي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپل د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیری او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وايي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکن زیاتوی د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړپړ اړیکې خکې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټري او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې حق له د امریکایي سېنات د پوځي خدماتو کمیټې ته خبري وکړه. خو سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر اوباما په دې حق له کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی باید د عراق وزیر اعظم د دا ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. سلطان محمد سرور په دې حق له د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بیساري وسلې ورکړي چې خپل کار ور باندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل کچېرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د رواني اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې هم پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلی ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلی او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق له نورو هیوادونو هم راسته غوښتي ده.
همدا تیره اونۍ ما خپله شخصا د ایتلاف د سلویختو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Training assistance and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
او کچیر تاسو د ویب پاڼې ترڅنګ فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغو دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. لمشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. روانونی په تاجکستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین د پروژې د بنسټ تیږه شول کیږي. د ګیس نلیکې د دغه منصبې تر مخه بل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده په دې اړه مليحه میرزاده راپور راکوي.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. په دغه دستور کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چھپا 2013 کال کے پا اول زل پر پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 1.25 ملین کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کارین علاوه نور هر سماندی موافقه شوی ده نو ځکه روسو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له رازیناوی مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکی فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتر مشتمله ده ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لور کول سره تړلې ده. که څه هم مخکې دسخط شوې ده خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو لامل لزند سره مخامخ شو. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو یوې سیړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه عارش خان وایي
دې چې دا توانایي د هندم ضرورت دی، د پاکستانم ضرورت دی. په دې حواله سره چې لکه هغه سره وافر مقدار کې موجوده ده نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکه د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو او طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالت وي چې افغانستان کې حالت خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کی دا توانائی بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو. مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چی دا یہ یو لہا غو دے. دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی. دا دین علاوہ دا شمال او جنوب یو پائپ لائن دے چی ہاگا ہم مونگ جوڑو. نو دا دی ٹول پروژو لا مجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چی انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لا ہیواد دا توانائی بحران مکمل توګه ختم کړل شي.
بلخوا عارش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروری بولی. له دې پروژې سربېره پاکستان او روس د 2 بلین ډالرو برابر د ال ان جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چون باری بے شک چون
دیر سخت تر آبانی تیرا یہ ہر چکی
دوستو مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. هافینګټن پوسټ ویبپاڼې لیکي په پاکستان کې زیاتره داسې قوانین موجود دي چې له موجوده پیړۍ سره سمون نه خوري. مقاله لیکي په یو هیواد کې وګړو ته تحفظ او امنیت ورکول د حکومت ذمواري جوړیږي، خو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قوانینو په څیر داسې ډیر قوانین موجود دي چې ځینې خلک یې د خپلو ګټو لپاره کاروي. د دې لیکنې تفصیل به انیسا اجمل درته واوروي.
هافینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي د 2011 کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې گورنر سرمان تاثیر د خپل یو ساتونکي ممتاز قادری لخوا د وشتل وروسته وجل شو. د دې وجنې دلیل د مذهبي سپکاوي قانون د اصلاحاتو هغه وړاندیز و چې ښاغلي تاثیر کړی و، او د دې ترڅنګ د مذهبي سپکاوي په تور د مرګ تر سزا لاندې د یوې عیسائي جینۍ آسیا بیبي ملاتړ و. مقاله لیکي ممتاز قادری تر وروسته بیا د پاکستاني عدالت د مرګ سزا واوروله. ویبپاڼې لیکي که څه هم د ممتاز قادری اپیل ته بیا کتنه روانه وه، ناڅاپه یو غیر معمولي خبره مخې ته راغله. ځینې مذهبي ګوندونو داسې وړاندیز ورکړ چې د سلمان تاثیر کورنۍ ته به د ممتاز قادری پر ځای د مړي د سر پیسې یا سخات ورکړي. مقاله لیکي قادری یو تن وژو باید چې هغه ته سزا ورکړل شي، ځکه چې هغه دا هر څه د خپل مذهب په احترام کې کړي وو. مقاله لیکي د ممتاز قادری دا کار یوازې د هغه شخصي جرم نه و، بلکې دا جرم یې د ټولې ټولنې پر ضد کړی دی. که چېرته د سلمان تاثیر کورنۍ د مذهبي ګوندونو لخوا د مړي په سر وړاندیز شوي پیسې اغستې وي او د ممتاز قادری دا کار یې بخلی وي، نو ممتاز قادری او یا د هغه په څیر نور کسان به هم په راتلونکي کې د یو داسې کار کولو ته هڅول شوي وي. مقاله لیکي د مړي په سر متاثره کورنۍ ته د پیسو ورکول او مذهب ته د سپکاوي قوانین دې ختم کړل شي. زیاتره وختونه متاثره کورنۍ غریبي وي، وس نه لري او مجرمان معاف کولو سره د وینو په بدل کې پیسې واخلي. مقاله لیکي د پاکستان ریاست دی باید پر دې سوچ وکړي چې آیا پاکستان خپل وګړو ته د امنیت او تحفظ ورکولو په برخه کې د موجوده پیړۍ له نړۍ سره تلل او دې برخه کې ټول قوانین عملي کول غواړي او کنه. هافینګټن پوسټ ویبپاڼې لیکي امنیت او وګړو ته د تحفظ ورکولو په برخه کې قوانین عملي کول د ریاست ذمہواری جوړیږي. د مړي او وینې په بدل کې د پیسو ورکول او مذهب ته د سپکاوي او دغسې د شریعت نور قوانینو لپاره دا مهال په نړۍ کې هیڅ ځای نشته. مقاله لیکي دا قوانین یوازې د یو څو کسانو په حق کې دي او د ښځو، اقلیتونو او غریبانو خلکو لپاره ډیر نه دي عملي شوي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورېده. بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیو ضد ناروغي کارکوونکي ډاکټران وایي چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزړ ناروغي اوس په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او نور ټول هیوادونه د دې ناروغي پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. په دې اړه خدای نور نصر راپور کوي.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی، د چهارشنبې په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل په ټوله نړۍ کې په روان 2015 میسوي کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 65 ماشومان متاثره شوي، چې دته په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي. تر اوسه پورې له پولیو یا ګوزړ ناروغۍ څخه 940 ماشومان په پاکستان کې او 19 ماشومان په افغانستان کې متاثره شوي دي. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې په کې د پولیو یا ګوزړ وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په هکله زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي او له همدې عمله نه یوازې د دې دې انکاري کورنیو ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثره کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې اووه ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثره شوي او په دې اووه ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې آخرنی ماشوم چې د 15 میاشتو و کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه وه او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې به د روانې میاشتې له 14 نیټې بیا تر 19 پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر 24,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري د پېښور په شخصي هوټل کې پرون د جرمني یو غیر سرکاري ادارې فریډریخ نومن د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهې پیدا کولو په اړه د وی غونډه تابع کړې و. په یاد غونډه کې وویل سول چې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره په حکومتي کچه د پالیسي ترڅنګ عام خلک هم خپل کردار لوبول پکار دي. په دې اړه ځلاند سفسي راپور راکوي.
د کلایمیټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره کار کوونکی ډاکټر عادل ظریف مشال رډیو ته وویل چې په دنیا کې د صنعت د زیاتېدو او نورو ماشینونو سیواوالي سره د غیر ضروري ګیسونو د اخراج او په هوا کې د کاربن د سیواوالي لوجې د ټولې نړۍ د تودوخې په درجه کې 2 ډیګري سنتي ګریډا سیواوالي راغله ده چې د ماحولیاتي بدلون لامل ګرځېدل ده.
اوسنی سل کالو کې دی کې ډېر زیات تبدیل رااله او په دې باندې زموږ په حیاتیات زموږ په معاشیات زموږ په خلکو د صحت باندې او د ټول به هر یو عوامل باندې ډېر ډایرکټ اوس دغه څه چې کم دینه اثر دی. کدا اوس اثر نه شو دا چې کم بدلون دی ماحولیاتو نه دا به دا زموږ چې کم خلک دی او زموږ چې کم حیوانات دي یا دا نور چې کم ځانوران دي دوی به په دې ماحول کې اوسېدل نن نه سل کاله پس بیا نوی یا بنشی ایت بڑی رکرانه وی.
د اکنامکس یا د معاشیاتو پروفیسور محمد رفیق وای چې د ماحولیاتي بدلون لوجه د سیلابونو زیاتوالی او د انسان د صحت د اغیزمن کېدو ترڅنګ تر ټولو زیات بد اغیز په کرکیله باندې دی او پر روان وخت کې به په کرکیله باندې بد اغیز نور هم سیوا کیږي.
نو زرات د کلائمټ چینج یا وته ماحولیاتي تبدیلی چوي د ټولو لغټ امپیکټ چکم دي په دې زرات باندې مرزي. نو د کې د مختلف فصلونو چمګه کرو د دې خرابو مسلې پاکستان وبو کمیږي. نو زمګه تقریبا اکثر خلک هم دام وي چې زمګه 70% چکم کسان دي هغه کلو کې پاتې کیږي او هغه بنیاد چې د زرات د نندا چې خراب شي نو ټولو لغټ اثر خدا به پروزي.
د پیښور د کرکلی د پوهنتون پروفیسور ډاکټر انعام الله وایي چې د ماحولیاتي بدلون لوجه نږدې هر فصل زیانمن کیږي. خدا وخت یې تر ټولو زیات بد اغیز د غنمو په فصل دی چې په خاصه توګه ترې زمیدار اغیزمن شوی دی
او زمیدار ته بده خپ پوره اندازې چې پخوانه خسر موده پس کې سموده مخ کې به د غنمو د لو په وخت کې به بارانونه نو اوس چې کله د غنمو د لو وخت راشي دغه ټیم کې بارانونه زیات شي او دغه ټیم کې زول جپړم زیات شي سلیم شي فصل وګورځيږي په دغه ټیم کې بيماريان هم ډېر زیات راشي او د اغینا اول د بيمارو د وجنه بیا د فصل د غورځېدو د وجنه بیا په د اغې په لو کې د مشکلاتو د وجنه او بیا د اغې د تریشر وغیره د وجنه پاغي کې ډېر زیات نقصان وشي.
د سنځدانو په وینا په هر لچیزه کې د نړۍ تودوخه 1.5 یا نیم ډیګري سنتي ګریډ سی واقعيږي او که هم دغه ډول باقی پاتې شي نو په سل کال کې بعد نړۍ په تودوخه کې 15 ډیګري سنتي ګریډا بدلون راشي چې د مخنیوي لپاره د تګلارې د ټاکلو په غرض د فرانس په پیرس ښار کې نړیوال کانفرنس هم روان دی. زلان یوسفزای، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سود کراچی پر لور پرند پاکستان د سرکاري هوائي کمپني پي اي اي د شخصي کولو پر ضد کارکونکو په کراچي کې د کمپني د مرکزي دفتر مخې ته تر 2 غنټو احتجاج وکړي او غوښتنه کول چې د مرکزي حکومت له خوا دي هغه حکم بیرته واخلسي چې لاري د کمپني د شخصي کولو پریکړه سوي ده. بل اړخ ته د خزانه وفاقي وزیر د کامیا اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې د دې فیصلې اغیز پر کارکونکو نه پریوزي او په دې لړ کې به پارلمان په اعتماد کې اخیستل کیږي. نور حال کراچی څخه د مشال رادیو خبریال محمد عمران په خپل راپور کې راکوي.
احتجاجی مظاہرے ته د وینا پر مهال پی آئی اے کې د مسلم لیگ ډلې تنظیم ایئر لیگ عمومی سکتر ناصر جنجوا په خپل حکومت ټکونه وکړل او وی ویل چې د دوی خلاف ډیر سازشونه شوي، ولی اوس وخت راغلی چې د خلکو پر ضد راپور تشید چا لپاره چې دوی ټول عمر نارې وهلي. آخری بار درخواست کوم چې خپلو کې یو اوسه، ستاسو پر ضد ډیر سازشونه روان دي. مونږ نن د هغه خلکو پر ضد خبرې اورو د چا لپاره چې مو ټول عمر منډې وهلي. که زموږ خبره ونه منلې شوه، نو مونږ دې ته هم تیار یو چې د دغه خلکو بیرغ اوشلو او ستاسو بیرغ راپورته کړو. په دې موقع د ګډ عملی کمیټه یعنی جوائنټ ایکشن کمیټي مشر ہدایت الله خان اویل چې دوی په هیڅ یو پارلیمان، سینیټ یا حکم یقین نه لري. جنگ دومره آسان کار نه دی، مونږ دوه ورځې راغلو، مونږ ستړي نه یو. برناس چیئرمین صاحب مونږ ته تسلی راکوي، د خزانه وزیر که هم راشي نو یوازې زړه به رالخه کي او واپس به لاړ شي، ولې مونږ نه په پارلیمان یقین لرو، نه په سینیټ او نه په هیڅ یو آرډیننس. د مزدورانو د ټولنې نیشنل لیبر فیډریشن مرکزی صدر رانا محمود اویل چې که د یوې ادارې مشر ټیکوي نو هر څه په اسانه ټیک کېدای شي.
اگر سربراه ایماندار آ جائے،
که مشر ایماندار غیر سیاسي او خپلواک راشي او ورته وویلی شي چې پی آئی اے له تاوان څخه راوباسه، نو ماته یقین دی چې په یو کال کې به دا کمپنی په اربونو روپۍ ګټه وکړي. بلالخت حکومت د پی آئی اے شخصي کولو آرډیننس پارلیمان ته وړاندې کړی او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار وایي چې د شخصي کولو مقصد دا اداره ټیک کول دي. د دې قانون د لارې به هیڅ یو کارکوونکی له خپل څخه نه وباسل کیږي او نه به د پی آئی اے اساسي شخصي کپنې ته ورکول شي. د سرسره حکومت دا اعلان هم کړی چې د پارلیماني غړو یو کمیټي به جوړول شي کوم چې به د دې آرډیننس جاج اخلي. د ذکر ده چې حکومت د تیر اتوار په ورځ د پی آئی اے د شخصي کولو آرډیننس جاری کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
از موږ غل مشال رادیو خبري لدی سره سم د مشال رادیو د غ روانه خبري غړي پایتر سیږي. او تاسو پام د فیاض خیشکی په ژغ کې د حمزه بابا د کلام پر لور راګرځم، ورسره به بیا هم تاسو نور خبرونه واوري.
روانم حوصله نه تلے پاسے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے اشر میں دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے اشر میں دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے Thank you.
روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے.